بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کرنلاره بحثونه لا روان دي. ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربند نه کیږي؟ پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان د یو بل کال په مخر ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. افغانستان د یو بل کال په مخ د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګۍ د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یوناما ماموریت د امنیت شورا په غونډه کې په غوڅ اکثریت تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا مثبت ګام بللی او لیکلی دي چې یوناما د افغان سولې لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د سولې په روان بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتن لیک لیکلی او غواړي چې د دې غوښتنې په تایید د ګڼو خلکو ملاتړ جذب کړي. دا مېرمنې پر دې ټینګار کوي چې د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو ونډه پراخه شي. د غوښتن لیک د لیکونکو په ډله کې یوه هم خوریه مصدق ده چې پخوا د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله و. دې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوال ټولنې نمائندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنی وړاندې کوو.
په قطر کې د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان د حکومت په شل کسیز پلاوي کې څلور مېرمنې دي او د طالبانو په پلاوي کې ښځې نشته. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د موریا په کم کې تېره اونۍ اور ولګېد. په دې کم کې نږدې 12,000 کډوالو ژوند کاوه چې اکثره د افغانستان، افریقایي هیواد او سوریې دي. اوس دوی بې سرپناه دي. د اور لګېدو په پیښه کې څوک نه دي مړه شوي. د یونان حکومت وایي یو مقتی کمپ جوړ کړی دی چې د 15,000 کسانو د اوسېدو لپاره دی او تر اوسه یوازې 1200 کسان هلته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د موریا کمپ د پاتې بې سرپناه کډوالو غم وخوري. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په ډېر ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. الکساندر لوکاشنکو وویل لویدیز د دې پر ځای چې د ټاکنو نتیجې ومني د یوه انقلاب له لارې هڅه کوي چې دا یې له واکه لرې کړي. لوکاشنکو په خپله پرونۍ وینا کې د بیلاروس جګپوړو چارواکو او دولتي رسنیو ته وویل دا روانې مظاهرې چې په انتخاباتو کې د ده بریالیتوب تر سوال لاندې راولي د امریکا او د امریکایي پلوه هیوادونو پولند، لیتوانیا، چک او د ده په وینا د اوکراین لوري تنظیم شوي دي. لوکاشنکو زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنه کړي چې د دې هیوادونو پلان عملي شي. د اګوست د 9 نیټې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته لوکاشنکو د اتیا فیصد رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. بریالی اعلان شوه دی. تر دې وروسته مظاهره پیل شو. په زرګونو اعتراض کوونکي پولیس ووهل او نږدې ټول سیاسي مخالفان یا ونیول شول یا مجبور شول چې له بیلاروس بهر ته ولاړ شي. اعتراض کوونکي لوکاشنکو تورنوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي کړې او خدای دا تورونه ردوي. د اندرس برایک مدافع وکیل په مشهور ډول خپل ماکل د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. برایک هغه بنسټ پاله دی چې په 2011 کال کې په ناروې کې اویا کسان ووژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت زلمیانو. برایوک چې د زندان په خونه کې یوازې دی غواړي د ناروې پر حکومت د خپل زندان د شرایطو په خاطر عریضه وکړي. د په 21 کاله بند چې د تمدید وړ دی محکوم شوی دی. د مدافع وکیل اوستن ستروویک یوې ناروېژۍ ورځپاڼې ته ویلي د قانون له مخې یو زندانی تر 10 کاله وروسته حق لري چې د خپلې سزا د بدلېدو وړاندیز وکړي. ستروویک زیاته کړه چې د همدې لپاره د قضایي مراجعو ته په مشروط ډول د برایوک د خوشې کېدو درخواست استولی دی. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا وطنه تاتار د منع شوې اسلامي ډلې حزب التحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. په بند محکوم شوو کې یو هم سرور مصطفیوف دی. په کریمیا کې د روسیې فدرالي امنیتي ادارې مخکې ویلي وو چې مصطفیوف په کریمیا کې د بشري حقونو د ډلې همغږي کوونکی او اسماعیلوف یو بل تورن کس د 2013 کال په می میاشت کې نیول شوی و او دا نور د 2018 کال په اکتوبر کې په کریمیا کې نیول شوی و. د بشري حقونو ډلو او د لویدیځو حکومتونو پر دې نیونو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا په کریمیا کې د تاتارانو او نورو هغو کسانو د ځپلو هڅې دي چې د روسیې له لورې د کریمیا له نیولو سره مخالفت کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرنه ملازادي رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې خبرو پر کران لار بحثونه لا روان دي.
د مجالس پر کاري اصول او مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نه کیږي؟
طالبانو فکر دا دی که چیرې بین الافغاني مذاکرات کړم به کیږي دا اوربن بې نتیجه وي.
په دې اړه مولې یو تحلیلګر سره مرکه کړې. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت په بازار کې پوځي یونیفورم وایي چې په دې ولایت په بازار کې پوځي یونیفورم او نور تجهیزات په آزادانه ډول پلورل کیږي او غلا او نور شکمار ډلې هم ورڅخه کار اخلي.
مصاله او نظامی یونیفورم کې ویل ودرې موږ د چیک پاین د تلاشي کړو ټلیفون پیسې ټول موږ نه واخیستل. ولدا غلا او پولیس نه وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خپلو دوو ګاونډیو بحرین او متحده عربي اماراتو ته چې له اسرائیل سره روانونه ډیپلوماتیک روابط عادي کړل خبرداری ورکړ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو پر کړن لار بحثونه لا روان دي. دوړ لوري هلمند چې دا خبرې به ژر نهایي شي او د اجندا پر لور به ګام واخلي. خدا څرګندنه ده چې په قطر کې به دا دور خبرې تر کل روانې وي او بل دور مذاکرات به چې پر اجندا څرخېڅه وخت پیلېږي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل پر سر خبري پایته نه رسیدلې. پرون د افغان پلاوی یو غړي نادر نادری ازادي رډو ته ویلي وو چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ده. ډیر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې یو دوه واړه ټکشته چې هغه به هم هیله ده ژر حل شي. بل لور ته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته تیر شپه نه وخت وویل چې کله پر طرز العمل موافقه وشوه بیا به بل ګام اخلو.
د مجالس پر کاري اصول او مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي. کله چې دغه مسائل نهایي سي بیا به په ایجنډا کې پر ایجنډا باندې بحث کیږي او هغه موضوعات چې په ایجنډا کې ونیول سي هغه به زیر بحث کیږي.
د سولې د خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شوې. تمه وه چې د یکشنبې په ورځ پر طرز العمل موافقه وشي او د دوشنبې په ورځ پر اجنډا خبرې شروع شي، خو تر اوسه د طرز العمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. نادر نادری وایي دا هڅه روانه ده چې په طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي څو مذاکرات بیا په ښه ډول مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دوحه کې به دا خبرې تر کله ادامه پیدا کوي، خو پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سولې بله دوره خبرې به په بل هیواد کې کیږي. په دې لړ کې د ناروې نوم هم اخیستل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انی ماری اریکسن سوریدا پرون د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ناروی د دې خبرو پر مهال د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نه کېږي؟ اوربن هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د ملکچي پلاوي د خبرو له پیلېدو سره په دې وروستیو او له هغې مخکې هم ډېرو افغانانو راپورته کړې ده. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان اوربن ته غاړه نږدي.
اوربان په مسله کې طالبان او دولت افغانستان مختلف توقع لري. طالبان فکر داري کچیر بین الافغاني مذاکرات کوي به کیږي دا اوربان به نتیجه وي، او د طالبانو دوم فکر داري کچیر دا مذاکرات کوي به کیږي مستبد نظام راسپارل کیږي به طبعا خپل په وړاندې خواغي جنگ کوي. د دولت افغانستان بیا د اوربان فکر داري چې دا د یو امن فضا درمنځ کول د لپاره او د باور د اعتماد سازي لپاره د افغانانو غوښتنه ده چې اوربان معلوم خو په اوس وخت کې زه خپل فکر نه کوم چې اوربان دې داسې شر وسي، یعنی په میاش سوال پدی کې د نوري سیل چې د اوربان اعلانول خو باسانه وي چې طالبان وای اوربان، مګر دې ساتل دا ډېر سخت دی. او کچيري اوربان ماتي دا په دې معنی ده چې ټول پروسه تر سوال لاندې راځي. هر څول پروګرام چې تاسو وګورئ په هر ځای کې وي، هغه ځای کې اوربانونه اعلان شوی دي ماتي وي دي تر څول پورې اوربان ایماني رو ماتي ځلای.
اعظمي صاحب، د دغه خبرو لپاره د دوړو لورو ترمنځ د باور د فضا د جوړولو لپاره آیا خنه ده چې د دوړو لورو څخه شخړې کم شي، یعنی په یو پر بل باندې حمله کم شي او په یو ډول دغه سي یو فضا رامسته شي دوی وکول شي د مستر شاه کینی او د جګړې د پاترسیدو پر لارو چارو خبري وکړي؟ اشرف غنی ویلي چې طالبان باید خپل ځان وپیژني، دوی د ټولنې یو قوت دی. آیا دغه قوت یوازې د جګړې په دګر کې دی او که په سیاسي برخه کې هم طالبان کوم قوت لري کنه؟
لیک شاک نه چې طالبان د امریکا سره مذاکرات کړي دي او د فکر کې چې دی برندا او هغه چې دی غوښتل د امریکا څخه ترلاسه کړي دي. دا د سیاست یا ډیپلوماسي د لپاره یو نقطه ده چې د فکر کې کوي نقطه ده. مګر که اصلي سیاست کې په وانسان کې وګورو، دا یو ډېر غشتوال دی چې طالبان به وکولی شي چې یو سیاسي ډلې په حیث باندې سیاست وکړلی شي بدون دې چې دوی ته وخت ورسپارلی شي یا امریکا وخت ورسپاري دوی حکومت والی شروع کړي. دا یو غټ سوال دی، دې ته نه طالبان جواب ورکولی شي نه یې څوک ورکولی شي. مګر دا چې دواړو خواوو جنگ ته زور ورکړی دی او دواړو خواوو یو پر بل باندې پړه اچي، یعنی دولت او افغانستان وایي چې طالب حمله کوي موږ د هغې د بریدونو په وړاندې خپل دفاع کوو، طالب هم داسې شی وایي، دا نه معلومېږي چې څوک حمله چیرې کوي. د دې لپاره زه فکر کوم یو میکانیزم چې پر دې باندې ډېر بحث وایي په قطر کې، هغه دا دی چې باید یو نظارتي کمیشن جوړ شي چې هغه امریکا او دولت افغانستان او طالبان پکښې کې وي چې هر حمله وکتل شي چا شروع کړی ده او هغه افراد مکتل شي کوم په طالبانو کې سرغړونه کوي وڅارل شي چې ولې، یا مثلا خارجي جنگیالیو کچيري بحث راځي چې حملې کوي ولې، یا طالبانو افراد جن نورو ګروپونو ته دا ټول وڅېړل شي. زه فکر کوم دا دغه ده. خو کچيري طالبان دا بیره لري چې اوس وخت کې موږ اوربند وکړو، موږ فوزي وزار ضعیف کیږي، بیا هغه په مذاکراتو باندې منفي تاثیر کولی شي، دوی په مخیف باندې منفي تاثیر کولی شي. فکر کوم دا ډېر منطقي نه ده چې افغانان په وینو باندې د دې اقدامات کوي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بازار کې پوځي یونیفورم او نور تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي چې ورڅخه ډېر غله او نور شکمارېدلې انکار اخلي. د کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي، او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکی عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات دی اردو خرسیگی دی سارانده دی امنیت خرسیگی
نظامان چه کمی لباسونا گت اخلی استفاده که که دریشی بی بلوسی بوتانوی نو دیر پا ام مسار که خرسیگلتا دیر خکارا پا دکانوی که چرتا بگوری چوک تلاش با دکانوی که دیر پا دی دول بانده خرسیگی
ات درش کلن امیر محمد احمدی بیوایی چه خپل سر توپکن دی پوزی نفرمونو پا غسلو سرا پا بازارا و کسو که خلق زوروی
ماخامو بالا ماخام منزنه کور خوروانم ده کسی خلا که دره کسان سیومه خیوارو دوشا دولارو مساله و نظامی و نفرم که و ویلی ودره یه منده چیک پاینده تلاشه کرو تلیفون پیسی طول منده واخستل ولده غلو پلیس نو اردو والانو دا غلو پا نفرم ده نظامی که و
دوی دی دیولت الامنتی ارگانو نغواری چه به لزنده پا بازار که دی پوزی نفرمونو دی پلورولو مخوونی سی خو دی پوزی نفرمونو دی پلورولو حتی والوائی دوی رسمی جواز لری او پوزی نفرم یوازی پا پوزیانو پلوری چه رسمی کارت لری پا ورت وقت که دی کندوز دی امنی قماندانه ویان هجرت الله اکبری بیوائی دی ولایت پولیس هیچ چا تا اجازه نور کوی چه پا خپل سر پوزی نفرمو پلوری او یا ورسخ ناوڑا گتا پورت کدی
در کندوز یکیلو دو دکان که یونفرم و لباس نظامی به فروش
خار که او دو دکانون پوزی نفرمون پلوری حقوقی تا دی پولیس لولوری پو حوی ورکرل شوی چه یوازی پر حق کسان پوزی نفرمو پلوری چه دی پیجنده کارت ولری دی جنایی برخی پولیس پو خار که توزیف دی او که غیر پوزی کسان پو پوزی نفرم کیووی نی ورس رجدی چلن کوی کچه هم چارواکی وای پا دی ولایت که دی پوزی نفرم دی پلورولو یوازی دو دکانون موجود دی خوست محل دی کندوز ښار پا بلا بلو برخو که پا دکانون که هر دول پوزی نفرمونه مندل که گی دی کندوز یو شمیر اوسیدون که پا داسی حال که پا بازار که دی پوزی نفرمونو دی ازادانه پلورولو پا اڑا خپلی اندیخنی سرگندوی چه تر دی مخ که دی وصلوال مخالفان و لور دی افغانستان پا اکثر ولایتونو که وقت وقت لپا وزی نفرمونو پا گته پر امنتی زواکونه و دولتی تایستات و بریدونه شویدی اجمال آریان آزادی رادیو کندز آزادی رادیو
پا افغانستان که دی سهار اته بجی او ولس دقیقی دی او وست با هم دی افغانستان پر دنالی والو رسپانو تا انکتن وکلو اسمت چاروان تا بغوک شو
له طالبانو سره د ایران پیچلو اړیکو ته یو نوی کتنه دا د نیویارک پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د رئیس بارنت روبین د لیکنې سرلیک دی په دې لیکنه کې چې وار آن راکس خبرونه خپره کړې روبین په افغانستان کې د ایران بدلیدونکې پالیسۍ ته کتنه کوي چې یو وخت یې له طالبانو سره سخته دښمني پالله او حتی په 1989 میلادي کال کې نږدې و چې د طالبانو پر رژیم حمله وکوي او اوس دې ډلې ته وسلې لیشي روبین وایي اته کاله وړاندې د بېلابېلو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې ګډون کاوه او د امریکا حکومت ته یې مشورې ورکولې په یوه غونډه کې یوه اروپایي چارواکي ایران په دې تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي په غونډه کې ایرانی چارواکي دا تور رد کړ ویل چې څرنګه کېدای شي چې ایران خپل دښمن ته وسله ورکړي روبین وایي ده ورته وویل چې ایرانیان دومره ساده نه دي چې په یوه وخت یو دښمن او یوه پالیسي ولري روبین د سشکال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په وړاندې د ایران د مخشوشې پالیسۍ یادونه کوي او وایي همدې ایران چې د طالبانو د رژیم د پرسولو په مهال د افغانستان په خاوره کې له امریکا سره پوځي او استخباراتي او په ملګرو ملتو او جرمني په بن کې سیاسي همکاري وکړه په کلونو له طالبانو سره د خبرو مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې د طالبانو او القاعده ترمنځ باید توپیر ونه شي خو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه بدرګه کړه د هیواد د افغانستان په لویدیځ کې طالب قمندانانو ته وسلې ولېږلې دا هیواد په عین حال کې د امریکا او طالبانو د قطر موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي غندي او وایي چې دا موافقه د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده او دا د ایران لپاره ګواښ دی د بهرنیو اړیکو شورا په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي خو لانجې په مخ کې دي. د بهرنیو اړیکو شورا شنونکی مکبوت وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو داسې نه ښکاري چې ژر د نتیجه ورکړي. په دې تحلیلي لیکنه کې بېلابېلې پوښتنې شوي او هغو ته د ځواب هڅه شوې ده. مثلا افغانان څرنګه تر دې ځایه یعنی قطر پورې د خبرو لپاره راغلل، آیا طالبان به د بشري حقونو پر اصلي مسئلو جوړجاړی وکړي او یا آیا طالبانو تر خبرو وړاندې حملې کمې کړې؟ د وروستۍ پوښتنې ځواب ته تمکی شو. د بهرنیو اړیکو شورا د لیکوال په باور امریکایي مرکچیانو هیله لرله چې طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد تشدد کم کړي او له القاعده شبکې سره به په ښکاره اړیکې پرې کړي، خو طالبان په دې دواړو کې یو کار هم ونه کړ. اکثره خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته لاړل او جګړې د پخوا په شان په شدت دوام لري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له یوې مرګونې حملې روغ ووت، خو لس تنه نور ووژل شول. د بهرنیو اړیکو شورا په دې لیکنه کې د یوه طالب وسلوال دا خبره هم راخیستل شوې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته یې ویلي چې دوی سل په سلو کې واق غواړي، خو له دې سره سره له قطر څخه آزادي راډیو ته رارسېدلي راپورونه ښیي چې تر دې دمه دواړه خواوې له خپلو خبرو او له یو بل سره له چلنده راضي دي.
نن د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو یو شمېر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب ته اندېښنه لري. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې واورو.
اگه بیم 32 سال ازم رو میشه مطاول راسید تنها پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
سرایه حق خزه ده چه ده اخلاقی مسئلو او ده دکترانو ده ناسم چلن لامال نغواری وازی دکتر تا اولاده سی. حقا وای چه تلخ پل میرده او یه هم کچنی زوی سرزی.
اگه بیم 32 سال ازم رو میشه مطاول راسید تنها پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
لعمر می دریدش کال آوری خوطر اوسا یه وازی داکتر تا نیم تللی. یو دو واری چه مخ که تللی وم لداکتر می یو تولی دل. خوست چه زم میره جوی او یا هم مور لزان سر بیایم. لداکترانو ویریگم.
بازی تو گفار میده وزم خاطر پیش داکتر تنها نمیرم.
دا یوازې سورایا نه ده بلکې ډېری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي:
له افغانی دود سرسم او دزینو ډاکټرانو ناسم چلن لامل هیڅ کله هم خپل خزه یوازې ډاکټر ته نه لګم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دی یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور د خپوندا مشکلات بيخي ډیر منګلرو چې د 500 روپۍ دوايي 5000 لیکي اول خو پیسو ګوره 400 500 غنۍ دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتون نن سبا د چې خزیدی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه ست د 500 روپۍ 400 روپۍ اخلي په څه خاطر اخلي او غریب نه لري زه خپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالي فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د په خلاف د قانون مطابق عمل کوي، یعنی فعلاً په وزارت کې د اخلاقی او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همداشان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادي اصول بولي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لرې پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د بشري حقونو ځانګړي اساسي بشري حقونو ځانګړي خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې لبل خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ایران خپل دوه غونډیو ته خبرداري ورکړ. دا دوه هیوادونه بحرین او متحده عربی امارات چې روانونه یې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړل. احمد شبر راپور لري.
د ایران ولسمشر بحرین او متحده عربی اماراتو ته خبرداري ورکړ چې له اسرائیل سره به د اړیکو عادي کېدل شپایلی ونه لري. حسن روحانی وویل دغه هیوادونه بل اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو د پایلو مسؤل وي. د ایران اسلامي رژیم اسرائیل ته د سرسخت دښمن په سترګه ګوري. د ایران ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په فارس خلیج کې خپل دوه ګاونډیو ته خبرداري ورکړ چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو او د بحرین او متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخې ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د ایران د ولسمشر حسن روحانی خبري د تلویزیون له لارې خبرې شوې. د خپل هیواد وزیرانو شورا ته وویل د سیمې یو شمیر مسلمان هیوادونه په دین او دین نه پوهیږي، د فلسطین د ملت او خپلو عربو غم ورسره نشته. روحانی پرته له دې چې د متحد عربي اماراتو یا بحرین نوم واخلي دا پوښتنه وکړه چې عربیت چیرته لاړ. د په ورته وخت کې وویل چې د اړیکو عادي کېدل د سیمې د امنیت او مقرراتو په خلاف عمل دی. د متحد عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو شیخ عبدالله بن زاهد آل نهیان او عبداللطیف آل زیدانی له اسرائیل سره په سپینه ماڼۍ کې د اړیکو د عادي کېدو د تړون پر مهال د یو فلسطینی دولت پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقه د سعودي عربستان په ګډون له 2 عربي هیوادونو سره نشتې شوې دي. ټرمپ زیاته کړه له 2 لسیزو جګړو او اختلافاتو موږ په منځني ختیځ کې د یوې نوې پیلامې شاهدان یو. د فرانسې خبری آژانس خبر ورکوي چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار د چهارشنبې په ورځ وویل د فارس خلیج یو شمیر هیوادونه د امریکا او اسرائیل د ملاتړ ترلاسه کولو په بې معنا هیله د هغوی په ګوډاګیانو بدل شوي دي. د ایران تسنیم آژانس بیا په بهرنیو چارو کې د خامنهي د سلاکار علي اکبر ولایتي په وینا څرګندوي چې دغو هیوادو د اوبو پر سر کورونه ودان کړل او د خپلو دې هڅو بیه به په خپله پرې کوي. بل لور ته د اماراتو رسنیو له اسرائیل سره د اړیکو تر شکېدو وروسته د چهارشنبې پورس خبر ورکړ چې د ابوظبي د پانګونې دولتي اداره به په تل ابیب کې خپله لومړۍ څانګه پرانیسي.
او اوس به هم اسمت ساروان ته غوږ شو چې په یوه بله سیاره کې د ژوند د امکاناتو په اړه مو د ساینس پوهانو د نوې څېړنې له نتیجې خبروي.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په زهري سیاري کې فاسفاین ګاز شته. دا ګاز له ژوندي سارو سره تړاو لري او دا لومړی ځل دی چې دا ماده لمزه کې بهر په یوه سیاره کې موندل کیږي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکي دا کشف لمزه کې د باندې د ژوند د امکان د موندلو لپاره یوه نښه بولي. د نیچر استرونومي مجلې د راپور لمخې د زهري هوا د ژوند لپاره خورا بده ده. د ورځې د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې سرب پکې ویلې کیږي او اتموسفیر یې هم ټول له کاربن ډای اکساید څخه جوړ دی. خو یو شمېر څېړونکي د زهري په اتموسفیر کې د فاسفاین ګاز نښې لیدلې دي. ساینس پوهان وایي دا ماده په مځکه کې هم شته او له ژوند سره تړاو لري. پر مځکه دا اور اخیستونکی ګاز د طبیعي موادو د ماتېدو په نتیجه کې جوړیږي. د څېړونکو په وینا احتمال شته چې د زهرې په وریځو کې ژوندي ارګانیزمونه وي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د دې ګاز موجودیت خامخا د دې دلیل کېدی نه شي چې هلته دې ژوند وي. دوی وایي له دې کبله چې د دې تودې سیارې د پاسه وریځې ډېر اسید لري، فاسفاین ماده یا ګاز ژر له منځه وړي. خو په څېړنه کې ویل شوي چې ممکن کوم بل شی دا ماده بیا تولیدوي. د کارډیف پوهنتون څېړونکی جین ګریوز وایي د فاسفاین موجودیت په یوازې توګه په دې سیاره کې د ژوند نښه ګڼل کېدی نه شي. د ده په باور دا لومړی ځل دی چې په یوه بله سیاره کې دا ګاز موندل کېږي. فاسفاین ګاز هغه مالیکول دی چې له یوه فاسفورس او درې هایدروجن اتومونو جوړ دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې وخت اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د بلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بلاروس د تیرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هیواد له منځه یوسي. د دغو انتخاباتو ګټونکی هم نوموړی اعلان شوی دی. د اندرس برایویک مدافع وکیل په مشهور ډول د خپل ماکل د خوشي کېدو غوښتنه کړې. برایویک هغه بنسټپاله دی چې په 2011 کال کې په ناروې کې اووه اویا کسان ووژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت هم زلمیان وو. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا اووه تنه تاتاران د منع شوې اسلامي ډلې حزب تحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل که مو غوښتي بیا هم کولی شئ ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مې په پیل کې اعلان وکړ په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د تخبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې له دې چې د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، د بشري حقونو په اړه یو راپور راخلو د منځنۍ آسیا د ازبکستان د وضعیت په اړه. پر هغې ازبکستانۍ ښځې لګول شوي تورونه لغوه شوي چې د دو سړو پر وهلو تورنه شوې ده. ویل کېږي چې دې ښځې دا سړي په دې خاطر وهلي وو چې دا یې له جنسي پلوه ځورولې وه. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د ازبکي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ازبکستان کې یوه درویشت کلنه ښځه ګلسنم علی جانوفا شای په 50 کلنو باندې محکومه شوې وای. پر دې تور و چې هغه دوه سړي وهلي چې دا یې په جنسي توګه ځورولې. خلک حیران دي چې آیا پر علی جانوفا د دغو کسانو د وهلو په خاطر په پولیسو کې قضیه ثبت شوه یا کله دې خاطر چې د ازبکستان په سړي سالار ټولنه کې یوه ښځه د نارینه پر وړاندې ودرېده. د علی جانوفا په وړاندې د تور پورې کېدو خبر د سپتمبر په 8 خپور شو، که څه هم دا پیښه د جون په 15 شوې وه. د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه معلومات خپاره کړل. د دې وزارت د ویبپاڼې په یوه اعلامیه کې داسې ویل شوي، د جون په 15 نیټه علی جانوفا قصدن د ټولنې له اصولو په سرغړونه پرته له دلیله یو 3 کلن سړی ووهه او دې همداراز خپل مجرمانه اقدام ته د یو 3 کلن سړي پر ضد هم دوام ورکړ. پر علی جانوفا د قانون د 278 جنایي جرمونو د مادې له مخې د خلکو د وهلو ډبولو قضیه ثبت شوه. یوې پخوانی خبریالې نیکیتا ماکارینکو د سپتمبر په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، یوې 23 کلنې نجلۍ دوه سړي وروسته له هغه ووهل چې دا یې په جنسي توګه وځوروله. ډیری خلکو پر ټویټر د علی جانوفا ملاتړ وکړ او وروسته د دې په اړه نور معلومات خپاره شول. دې ګازیتا ویبپاڼې ته وویل چې له خپلې وریندارې او د هغې د لس میاشتنۍ کوچني سره انجون سیمې ته روانه وه. دوی د باندې ولاړې وې او ورېندار یې غوښتل یو ټکسي ونیسي. په همدې حال کې یو موټر راغی او ناستو کسانو یې خندا پیل کړه او دې ته یې اشارې کولې. کله چې علی جانوفا دوی ته ځواب ورکړ، هغو کسانو دې ته شکنځل پیل کړل، خو څو شېبې وروسته له هغه ځای په خپل موټر کې ولاړل. کله چې علی جانوفا له خپلې ورېندارې سره په ټکسي کې کښېناسته، موټر چلوونکي ته یې وویل چې د دغو کسانو موټر تعقیب کړي. ټکسي تر هغوی ورسید او د علی جانوفا او دغو کسانو ترمنځ لفظي شخړه راغله، خو په هغوی کې یو کس د دې کمیس کش کړ او دې په عکس العمل کې هغه ووهه. ورسته څرګنده سو چې علي جانوفا د تکواندو اتل ده او پرنړیواله کچه سیالي کوي. دا کراټي او سکوهنه هم کوي. د ازبکستان د ولسمشر د لور سیده میرزیایفا په ګډون د بشري حقونو مدافعینو او نورو کسانو د علي جانوفا ملاتړ وکړ او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه پولیسو د دې پر وړاندې شکایت بیرته لغوه کړ، خو تر اوسه له هغو دوو کسانو نه پولیسو او نه بل چا پوښتنه کړې چې دا ستونزه یې پیل کړې وه. علي جانوفا په فزیکي توګه د خپل ځان دفاع کولای سوای، خو په منځني ختیځ هیوادونو کې دا د ښځو لپاره معمول نه دی او ښځې له بېلابېلو فزیکي او رواني ځورونې سره مخامخ وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دی ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروری کار بللی، خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض دینه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد علي عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینې پریکړه وکړه چې په الکترونیکي تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابینې دغه پریکړې نه موږ حمایت کړو او د دې استقبال کړو. هویت د ټولو انسانانو، که هغه ښځې وي که نارینه که اطفال وي، د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه، بندرني سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو او کنوانسونونو کې تفصیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي، حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. بنان د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسان مخالفت کوي چې ګنې نوم دې نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته د یو چا د هویت له حق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کوم چې د نوم لیکل به نوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آگاهی عامه په افغانستان کې کمه ده او متاسفانه ځینې ناوړه عنعنات او عرفونه په ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو الکترونیکي تذکیرو کې د نوم د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کوم دا به ډېره ګټه ولري او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آگاهي د خلکو وي او هغه ناوړه عرف او عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
له دې مسلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق، یو موږ هویت حق لرو، یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک یو بل انسان که هغه نر وي او یا ښځه، هغه دې په طبیعت حق څخه محروم کړي. او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباعو نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپېژندل شي، نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له نظر دا د دولت مکلفیت دی چې خپل ټول اتباعو ته د تابعیت حق زمینه مساعده کړي او د هیڅ کوونه شي کولای چې یو افغان د تابعیت له حق څخه محروم کړي او د تابعیت حق باید ټول انسانان که هغه نر وي که ښځې د افغانستان نه اتباع وي هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري او دوی باید د مستقل هویت خواندان وي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سولې پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
عزیز صاحب، ځینې مسایل لاسم دي چې خلک ناموسی ګرني، مثال لکه د خپل میرمنې نوم یا چې نه غواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا عکس راشي خپور سي پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوې ده چې خلک ونه غواړي چې دغه مسایل نورو ته معلوم سي. مثال د یو چا نوم هوی عکس یا څیره یا په مجموع کې د کوم شخصیت یا هویت دی لري، نه غواړي چې نور په خبر کې او محدودي وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستا د مور نوم دا ده یا د میرمنې نوم دی دا ده. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغه مسایلو پښه کېږدي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي په افغانستان کې. ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حال کې چې د اسلامي نگاهه زه فکر کړم علما کرام و په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړل شي. د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا خو کومه غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي. ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی، نو دا فقط یو هغه برداشت دی چې منشه هغه ناوړه غرف او عادات چې د مخ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پریکړې ستاینه کړو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې د دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي، زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوی؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلی دی چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حال کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي د دوی په کور کې دي هغوی خپل هویت او شخصیت ولري، په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دي چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه ده چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي؟
فکر کوم تر ټولو مهم دا ده چې باید د افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي او همدارنګه د افغانستان دولت چون کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسؤلیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینونو دا وي چې هغه کسان چې دغه مسلې مخالفت کوي دغوی سره دوی وغږي، دغوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دې لپاره څه کړی؟
موږ د آگاهی مختلف پروګرامونه لرو د افغانستان د بشری حقوقو د آگاهی د لپاره. موږ په کومه افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون په لسکونو زره آموزشی برنامه فلاره چولی دی پاینده کې هم په دغه ټولو برنامو کې هویت او طبیعت او نور بشری حقونه د زموږ په هغه برنامو کې شامل دي. وروسته له دې به هم خپل د آگاهی پروګرامونو قوي کړو او دا مسله به په کې نور هم خلکو سره واضح کړو او خلکو سره به په دې باندې بحث وکړو.
ډیر مننه عزیز صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونی د اساسي او بشری حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
هغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنی لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ څه ډول وو؟
خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مني.
او خلک د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند از زړه سرایونه دغه موږ د پاره نو یار دی دغه چندول آسو پاس لیرې نږدې دغه علاقه.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیږو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اکدونکو، په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دې خوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسانې چې د اساکرو په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنا چې څو کسانې مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې ځي، اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخ کې دی. د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر آبادات دي.
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابن سینا نشرو سی و دی. کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چیندول امدا وسم چې بالا کونو میگی د چیندولو امدا دی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمام غذایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگانی و چه دای دیر در خلق و پامنسکی دیر در شورلت در نوده در صداقت در ایمانداری
ښاغلي اکبري زیاته کړه چې د چنداولو اصلي اوسېدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چنداولو کې له قزل باشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسېدونکی آجي ملنګ چې په یاده سیمه کې دوکان لري د چنداولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه سړي خرابې ازور شمند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته ادي زندگی ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سرایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسې او اوس خو نه دی دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ول سکال در ترغله منو دا خل نو جوان بچان موږ په دغه کې به یو سړي خپل شپته روز بل ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچي دا چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونه
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډېر په منګه خلګي منګه دلته مسول طالبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کې بور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي د لوکا ته پورته دا ډېر خپ منګه لګي له غج نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن جرمني د چیندولو په دوه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال ته سي ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خېتونه دا ډیر کلک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړه کې لري دروازې لري مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبوسی بلې ترار کې چې خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یا غام سوال لغنه خبر دغه غام سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیره خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه ترنیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. آجی سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداری کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومری خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي.
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې اوس هم ست د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې هم ست د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی دي.
قزلباش
ته وکی
کله ته وایي چې د چنداول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه هم ست د
د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته. دوا مسجد چې تکه خانیه په نامه باندې مور پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوا منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل. لرګي به اول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا او خپل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
دی؟ هغه پخوانی خو ډیر ښه کلتور و. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ بیا د کنړ د ارچې څخه جوړې کړې وه. ښه نقش و نگار سوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم. داسې اوغري چغري چې به یې کاوه یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت تر وه. 15 درجې شپږ درجې الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو چې هغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست
خایست خو هغه پخوانی تنگی تنگی کوچی او شو کلتور د خلکو د پخوانی دلته کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا خپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکلی. خلک ډیر با کلتور خلک دی ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا غلطی ورکی او نه د چا غلطی منه.
نو مجمل ده خو هم ساختمانی شرکت درلو دو او اس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانه کې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي. تیر یادونه را تازه کوي.
چین داولو کې لاسی ګنڈل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه لونګۍ او چپلۍ ډېرې مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دو چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و یو کوڅې د بازازانو یو د بافندگانو او بل لونګي د چنداولي و د چبلي چنداولي و پایزار چنداولي و دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې چې ټول افغانستان ته صادرېده بهر ته لیږېده.
څومره مشهور و چندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چندولي او د شال د چندولي خو ډېره خو لږه دي خو پخوای ډېر با شهرت و. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و د چبلی هغه دي د چندولي دي و د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې $700.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راغی. او ځینې کسان دا وایي کاکره بیبي چې لونګي چنداولي زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دی د دای خو د پیسهدارانو دی د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولې دي. دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوې دي. مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته وایي چې چنداولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه مخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولی ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.